افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ټرویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندوی کنفرانس جوړ شي. بریتانیا له دغه کنفرانس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي دي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واوري چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولی او بیرته خوشې کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریز ولري.
یو ګډ پالیسي د مطبوعاتو لپاره جوړ شي او یو بام او دوه هواوي خبرې د پښتو ورکړي چې کندهار کې د موسیقۍ نه، کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې دا کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان یې د علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونې خبرونه کې پر دې غږېدلی و چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونو څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
دې کې هیڅ شک او شبه نشته چې اوسني محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوي خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د زګای ورته مخکینی نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه دسکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای سي د تیر نظام پوځیان په نخښه او شکنجه کړي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینی وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې طالبان کولای سي دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نقشه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا پخواني رژیم کې وو او دوی یې ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري.
دغه سازمان ویلي د ډیجیټل هویت او د ماشینو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ګوتو نښې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکوونکو د ماشینو، همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 1200 افغانانو او 15 بهرانيانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو تیرونکو دي مرکه کړي دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکوونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه یې پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولی سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چاته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو په اړه ادعاګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوي دي.
په کندهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ایزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي هم. نور جزئیات په دې راپور کې.
د رادیو خبرونه دا زګنال د ویبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوش سو.
و به غشتنه وکړي چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشرات کې تغیرات هم راولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریږي په دا بله ورځ سهار دې مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند شول، دې غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې، یو تور کسونه ودای په سره واغ.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړي چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي راډیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي ته نه مراوړه چې پکې سی و چې مطلق یو ثانیا یو د موزیکو سندري بم نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند. د ښځینه اورېدونکو ژبونه باید خبرونه کوي، نه ستاسو د وې سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې وایي خبرونه کوي چې غوښتنه شریک.
زما غوښتنه دا چې هر څه د تفاهم لاره وسی یو ګډه پالیسی د متبادل د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوی خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په یوه اعلامیه کې ویلي که نړۍ د افغان ماشومانو تر څنګ ونه درېږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنه کړي په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډېر ماشومان ومري. دغه سازمان د په دې راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه اعلامیه کې چې نن خپره شوې له نړیوالو غوښتل شوي چې له مړینې او لوږې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کنفرانس کې چې ملګري ملتونه بریتانیا، جرمني او قطر به یې په ګډه کوربتوب کوي د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنې وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکړی چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالو ټولنې ته دا په ګوته کړی چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې یې له زده کړې منع کړي دي ژورې اندېښنې وړ بللی. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زده کړې او کار ته نجونې او ښځې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د څه باندې 3 میلیونه او 5 لک افغانیو په لګښت د دغو پروژو د مالي تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخته وړل کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکیو په درلودلو سره 1406 نوي فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. مالی لګښت یې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېری سیمې غرنیزې دي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشوه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاذ لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوه چې پکې د نورو خبرو یا تجاویز ترڅنګ پکې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه د زده کړو په غرض کولا وکړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 9 د متحد شریعت محاذ لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکی د تعلیم نه علاوه د ډیرو حقونو نه محرومه کیږي ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو پخوانی صوبایي وزیر قاری روح الله مدنی هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پری خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پری خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. ماشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبر اورېدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي نو زه په دې تلاش کې مچې راغ عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسېږي چې موږ سره خبرې وکړو. په دې باندې
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې میش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فدورامان ډلې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو نه علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبه اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبه حکومت کې د جماعت اسلامي په ټکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې وو ویل
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے
دا وای افغانستان کے زنہ گنم چ پہر زنانہ پر بندیز لگی دی لوی خو زنی علاقی بوی زنی وجوہات پوی خو ہغی ل مقابلہ کول پکار دی خپل جن کو ته تعلیم ور کول پکار دی ہغی ہنرمند جوړول پکار دی ہغی ته بیداری او پوها ور کول پکار دی چې پراتلون کې ہغی خیمین دی لونه او خویند ثابت شي. زغوالم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دی او دا په حکومتونو فرض هم دی
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے.
دا مشاد ریڈی او زنی نور رسنی او دا خبرونو سرسم پا افغانستان که دا تالیبانو پا واک که دراتلو ورستو پا اول وار دا شپگم طولگی نمخته تالیمی اداری دا مارچ پا درویشتم خلاصه شوی ولی دا چو ساعتا خلاصه دون پس یه وار بیا وطرل شوی چه دا ریپورتونو سرسم هغل تای خلق اوزدکون که پا دوباره بندیدو دیر اندیخمند کریو وقتل یه تالیمی اداری دی واپس کلاو شی. د پیښور غونډه کې د کوټې نه ورغلې سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو.
اور طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قرآن او حدیث نافذو نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم داده چې دا سې کوم بندیز دی ونه لګي طالبان نه مراد په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نه مراد اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی په وینا دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی. د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوې اعلامیه کې زیاته شوې دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي. د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړېږي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي. د خیبر پختونخوا صوبی چیف خطیب او د متحده شریعت مهاصدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سنت په نارینه باندې فرض دي دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دي روایت دي زموږ مذهب دي داغه تعلیمات دي داغه په دایره کې دن نه دن نه لیکن تعلیم خو دے فرض دے اور پائی کی اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی اجازت دی.
دا غونڈے پا دوران دا نارینا علماؤنا علاوہ دا اسمبلی زنانا غڑو او دا خیبر پختونخوا صوبی صوبائی وزیر ظہور شاکر ہم خبر وکڑے. دا متحدہ شریعت محاز لخوا جاری شوی دا دریو پانو او یا صفحاتو اعلامی ہم اڑاندے شوا چھے اور باندی وار پا وار طول مقررینو بحث وکا اور باندی دسخطونا ہم وکڑل. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مای کې د ځوان فکر او نيزه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې غږیدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنې هنداره تکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په یو تمريني لوبه کې د اردن له درویشت کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه نن مازدیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د کویت له درویشت کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې. افغان لوبډله اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخته ده. که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23 د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره رسمي سیالۍ ولري، خو د مارچ میاشتې په 19 دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه. په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10 پای ته ورسیږي. د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوراوي سیالیو ته په تمریناتو بوخته ده، تیره ورځې د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمریني لوبه مساوي پای ته ورسوله. افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې په بي ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15 پورې په قرغزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رایډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي ډګر ته ښکته شي. دا د روانو سیالیو شپږمه لوبه ده. کلکتې لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه ګټلې. په دې لوبډله کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي، خو په تېره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل لیگ د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله، خو د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 211 منډې هدف ورکړل، خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر اتسلور نیمه بجی استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون جنو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنو دې پروګرام ته خوخې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیسي. نور حل په دې ریپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون خزو او جنو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړ شوې غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزې د ټکنالوژي او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د بې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلې دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس آزادۍ راډیو ته ویل د دې پروګرام څخه مخه د خزو او نجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویندې زموږ د ټولنې یوه برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې په راتلونکو کې داسې خویندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالم زمینه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه په راتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. زموږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشحالي یو چې زموږ ټول عمر به داسې تېرېږي. موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ له سرسای نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ دپوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دی کورسونه، مکتبونه، هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکو نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه فرض دی. مونږ کې اندي چې یو اسلامي امارات نه مودا غوښتنه ده چې مونږ ته داسې یو مقابر باره کې مسایدې کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او داسې یو څه زده کړو. په دې مقصد له کوي مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دا غا ډیر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی وي ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی وي ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خوانیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه و لپاره بلکې د ښځینه و لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یوه داسې ژبه ده چې په هره برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه و ته ضرورت ده بلکې ښځینه و ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه و ترڅنګ خزینه او ته هم اړتیا ده چې زده کړي.
یاد دی وی خوص له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر په کې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې څه د پاسه 1500 خوانځیو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان په کې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
سره لدې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د بجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلاح ته ضرورت ولري د مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوو، دوی کولی شي سلاح وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلام ولري یا سلام واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلام بعض مهمات ضرورت نسي.
خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت به د ډاډ وړ ده. زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي، خدای نه کړده دلته امنیت نشته. دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته د وسله ورکول کیږي د دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نده. قانونمند کله چې یو فرد سلاح اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خودی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لاپاتې او نه د ټوله شوی، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلومه ولس سخت ستړی ده. دا پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه راسه.
تیره ورځ د شنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ کې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهی تولیدلی و چې له پیش نه وروسته ځایي طالب مسؤولان هم لاس په کار شول، خو ورسره د تخنیکي ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله آواز ورک شو. د 15 بجو نه وروسته چې طالب مولوی صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوی چې راغلل کامرې کوهی ته ورسوکې، ومولیدل چې زین الله خپل شون له لاسه ورکړی.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
لا اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مه هروي. په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلې ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی، د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت دی وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانی اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرېدو سره د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې د ډېرې په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د ژیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول شوی چې ژیرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب سب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړې، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړی ندی. دغه تازه محدودیتونه او له سختۍ ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ورپه یادوي چې له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اورېدل منع کړی و. شوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه و. شوزو کار نسوی کولی، شوزو له محرم پرته سفر نسوی کولی، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي
رادیو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنې دو سره ویلی و چې د خپل لومړی دورې پرتل دوی اوس بدل سوی دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنې دو سباندې اومیشتې کیږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هر ورځې او هر اونۍ په تیریدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپل لومړی واکمنې دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو تلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي، د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کیږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د دې پروګرام میلمانه مودي سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې اوسنیو شرایطو کې څه معنا رسوي؟
د دې کې هیڅ شک او شبه نشته چې اوسني محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي. یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلی دي. تر دې بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور غني، هغه وایي دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. کاغه په پرجیر خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې تولار سی او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی. نه یوازې د نړیوالو رسنی بلکې ځای رسنیو او په رسنیو کې د نن د شذو پر ژغ باندې بندیز او یا شوونځي ته د جنو پر تک باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره سوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلای سم، قانون نشته د دې شانو د پاره، د ټولو محدودیتونو د پاره قانون نشته. په یو ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخبارات او همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستي. لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعات او کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لوی کې نه ځوان ته د منلو وړ دی نه عادي. زور وي که ځوان وي، که لوستی وي که نالوستی وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او
ډېر مننه افغان صاحب، تاسې اوس دغو مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوئ چې دغسې یو پاشلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
بدبختانه باید ویم چې افغانستان لا هم د خو حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخت د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکروهان شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړل شوی دی. فقط راغلي دي خپلواک، خپل زور او خپل ځای ښودلی دی. خلاص، یوازینی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرنیانو د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت و دوی ته لیدلی دي، دوی کړنې دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات تیر اشتباهات تکراروي. جنو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې. لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پر راتګ سره به ټول مکاتب خلاصیږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپلو وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرف لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصیږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړي وکړي، کار وکړي؟ یعنی ورس تربلی مونږ یو بد حالت دزی مهاجرتونو په هغه کچه 49 تصور نکیدلو په جمهوریت کې خو زه په هر صورت باندې اما تاسو وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی د پاسپورت ریاست تاسو وګورئ د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ همداسې وګورئ ایران ته نور ځین ته زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه باید نه کیږي چې دا څوک ده ستا مور به په کور کې یو کونډه یو یو یتیمه دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا واخلي د کور دپاره یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي دا خو منطق نشو دا خو استدلال نشو زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت په توګه چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي په دې باندې زما غږ دا دی چې تېر ځل هم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل د ولسمشر کرزي حکومت راغی ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروي
نو افغان صاحب تاسو تر زو ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غونډې یو هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې د خلکو ژرې کالیو یا هم خولۍ ته ګوري که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي د ژرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي
باندې خو بدرواني لحاظ ارو مرو تاثیر کوي خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبان د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډالو باندې ویش دی وی یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي هغه د مذهب پرونا کې هر پریکړه غواړي د مذهب پرونا کې هر فیصله غواړي او هغه به دا کار کوي او دوم ډله چې دا غا سیاسي ده د طالبان وی شي هغه وایي چې ورور سیاست وکول دنیا سره باړي کې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصو خلکو ته به د کار زمینه برابرو پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي ولسواک دنیا ده دلته هم خلک حق لري چې لوري ګډ مکتب ته دي او کجلا مکتب ته دي زما لور د نجونو مکتب ته دي دبل دبل د ګډ مکتب ته دي دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي اما الته شونې نه دي هو دا سیده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی او افغانستان ته نه طالب اټکل کړی وو نه نړیوالی ټولنې اټکل کړی وو په ناببره پر دا حکومت باندې را ننوت اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تیرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمينه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنگي دلی دي یا د دوی ملاتړ کړي دي یا د ته ځای ورکړي دي دوی هماغه خلک افغانان بولي دي هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري
بل افغان ته تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نن یو مذهبي کړي دي چې هرڅه ته د دین لزاوی ګوري دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی په سعودي عربستان کې هم حاکم دی په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی هلته هرڅه متفاوت دي د طالبانو د شریعت بڼه لنور هغه سره ولې توپیر لري
د دې بنیادی وجدات زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې د نننه موجوده د نالوستي عالمه کړی دی یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی هغه د دینی زاویه څخه ورته ګوري ک په ترکیه ته موږ ولاړ شو ک موږ سعودي عربستان یا دین نور اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي هغه عالمانه پریکړه کوي هغه دنیاوی علوم هم کړی دی او هغه هیوادونه چلول غواړي هغه یوازې دې ته نه دی ولاړ چې ته بخا خچای د ریپر سر کوي یا بجیر پرېږ دی تاغه په دې باندې کار نسته هغه وای دا د یو انسان حق دی وروي شي چې جیر پرې شودل په کار دی علم ورتور ک پوهه ورتور ک چې دا سنت دی د خدای تعالی سنت دی نور خو نو دا د انسان کار دی چې دی کی کنه کی اما زموږ د دان نالوستي توب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی دی چې هغه د لرګي په زور په ما منی هغه وای نه ته بجیر خامخا پرېږ دی ځکه زه حکیم یم او ته بزما امر باندې چې دا پخپل یعنی ډیر علیمان په دې باور دي چې دا پخپل په اسلام کې ډیر لوی ګناه دي چې څوک په زور مجبور کوي پرې د بالغ دی عقیل دی زده کړو ورته کو بیا کې چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټول خلک جيري ولري په افغانستان کې ټول خلک جيري ولري چې د دوی دا وخت تر ټولو لوی مسله جيره خولي پر سر کول حجاب کول د باندې نه وتل به حجاب یو ځای نه ګرځیدل یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسیدل دا د دوی حکومت ولی وس ټول پر دې شانو را ګرځي که پر هم دې شانو را ګرځي ته چې د پاره دې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي خلک دې له بنیاد را وروزي د دې د پاره دې خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي رادیوګانو ته کې دې پروګرامونه ورته جوړ
تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په دینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیوی دي د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په دزو وژل سو عیني شاهدان ویلي چې هغه موسیقي او د زکه د طالبانو لخوا باندې دازي سیوی دي دغه سیمه مواردو اوس هم روان دي ځینې رسنوي تروزي ځینې نه روزي په دې اړه تاسو نظر څه دی
خو به تر اکثره پر جناب صالح سره په زوسمره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه په دې سالور د شولیتونو کې په تماس کې ماغه اکثریت دغه شکایت لري همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي په کلی کې زورول کیږي کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هډې لري مسله د چې یو ځای کې واده څوک سندره او د اشتر شوی دی دا خو یو بیل موقع ده دی نه کته چې تر سرچو کې وګوري یا معلومات ترلاسه کړي ممکن ترلاسه کړي مو وی اکثریت رسنۍ سره دا سره پورنه اوسيږي اما ځینې دا جرأت کوي چې نشري کې ځینې جرأت نه لري چې نشري کې اما واقعیت دا ده چې ځوان زوراونه او ملت زوراونه الله هم دا عمل لري که دا مخکې یو چاله خوانه بمبار کیدلو واغه یو بیل خبره ولا بم یو ذکر او ورزې دا بس کلم ختم شو ځوانم ختم شو مسجد مړنګ شو جمعه تمړنګ شو ارڅه مکاتبم د منځلاړل اما اوس ته یو بل بدبختی سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسونیو نه په کلی کې مسونیو نه په مکتب کې مسونیو نه په خار کې مسونیو نه په خپل د کار ځای کې مسونیو یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امرستر کې پټول شي او نه هم په دې باندې موږ ستر کې پټول شو هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي
اخترزای صاحب تاسو بیا هم راځو ژورنالیست میرویس افغان ته ورزو افغان صاحب مخکې اخترزای صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو کې تحصیل کړي ځوان چې کلونو کلونه خواري کړې ده زده کړې کړې دي د همدغه طالبانو د حملو لګواش سره سره د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي کله یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي دغه ځوان به بل اخره څه فکر کوي چې کوم لارو چارو ته مجبور شي
ډېر مهمه ده اول خو دا په دې باندې پویدل په کار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت دا یو طبقاتي حکومت دی دا سي طبقاتي حکومت لکه د خلکيانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده پسګرو کارګر پکې راغلي ول نور خلکو ته درناوی نه لاره یا یې درناوی نه کاوه یا دا ویل کیږي هغه حکومت ونه چلیده د طالبانو اوسنۍ حکومت دی دا د ملایانو د طبقي حکومت دی یو طبقه حکومت کوي که الته ک تاجک راغله دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی که هزاره راغله دی هغه هزاره ملا دی که ازبک راغله دی ازبک ملا دی حتی ته هندو راځي هغه پندت نو کله چې یو طبقه حکومت کوي دا غیوی طبقي پات تر هغه رالاندې کسان چې دی دا غوی وسلوال کسان چې دی او دا غوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کیږي ولس به سخت مرګونه نشي ولسته کې کدا تدې سره تاسو وایست یو ځوان مخامخ کیږي ځوان خو په اوس وخت کې هیڅ نه لري د دې ځوان سره کار نشته روزګار نشته ور سره پیسې نشته ور سره اخیر په مجبور کیږي یو نه یو ډلې سره به یو ځای کیږي د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلیږي چې بیا به د خدای مکه دی ویبلې جګړې آغاز وي دا به یو بل جګړه پیښیږي دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغه خپل ګټي پر جګړې باندې کړی دی او په جګړې په سمره کې دي چې جون تر رسیدل دي اوس هم په جګړه باندې عقیده لري ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دا په جګړه باندې عقیده لري او له جګړې ور هاخوا ته په بل څه باندې پیژې نه زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو د پاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دی باید کړی وای هغه دا چې دوی د خپل وسلوال کسان یو ځای کړی وای د خپل وسلوال کسان هغه کسان چې په خبره پیژې هغه کسان چې د تخبري ورچا لري هغه باید یو اړخته په پولیسو کې زم کړی وای د تیرو پولیسو څخه کار اخیسته وای د خلکو په کنټرول کې یا د حکومت ولی په کنټرول کې نو او پات هغه کسان چې هغه یوازې جګړې ته لمن وای یا جګړې
اعمال کوي په شار کې د نن له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغړ تر شو وسوي او تر دې بریده پورې ځینې خلک وایي چې ګلم ځکه نه سترې چې هغه شل کاله د باندې پاتې شوی دی. خو دغه شل کلن د باندې والی په دې پر یو سایډ پر یو اړخ په یو لري پراته ولایت کې تر اوسه دې لاندې نیولې وای. خو د دغه ټولو شانو ته مد نظر کومل وګورو موږ په دې پوهېږو چې یا خو طالبان په حکومت ولي نه پوهېږي او یا طالبان حکومت ولي کوي نه.
افغان صاحب موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه خو یوه هم مثبت ځواب ورنه کړ. په دې خاطر نه یو توانېدلې چې د دوی نظر هم واخلو، دی هم ممکن سپیناوی ولري. اخترزای صاحب، د طالبانو د عمومي عفو سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې راپورونه ورکول کېږي د فعالانو د نیول کېدو چې دره کې په اونیو اونیو نوی معلوم، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه عواقب ولري؟
تاسو باور وکړئ چې اکثر وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت لپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره کته حکومت او اوس حکومت راغلی او مبارزه کړې او هغه پورته کړی دی، وزرونه کړي دي. هغه په طالبانو کې دا نه ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي، شته دی پکې ډېر ښه خلک هم پکې شته دی. داسې خلک دي چې هغې په منطق هم پوهېږي، هغې په خبره هم پوهېږي، هغې په دې باندې هم پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه زړه غواړي. اما بدبختانه چې توجه ورته نه کېږي، اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کېږي، لا هم موږ خبر یو او په دې باندې ټول خبر دي، نه تنها چې حتی تر یونما پورې، د شورې امنیت پورې، سازمان المل پورې، نړیوال ټول په دې باندې پوهېږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالان بندې نه شولې، همداسې خبرنګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت یې هلته فعالیتونه درلودل، زه به نمونه نه اخلم، بېرحمانه شهیدان شول، مسؤلیت یې چا وانغسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وو چې د تروریست په نوم باندې، یو بل نوم باندې، یو بل نوم باندې، چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده. همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زمونږ د نظام سره وکړي، هغه زمونږ د پاره تروریست دی. بدبختانه چې هغه په خپل هغه ځوان چې فعالیت کوي، هغه باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله.
اختر ده تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نه وخت بهر میشته افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي، خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې یې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړی سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي، چاته یې کار وکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میشت بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي، هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي له دې ځای څخه، هلته یې ځانونه ځای کړي دي، لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل د دې ځای به ځي. او پاتې سو هغه افغانان چې دلته ژوند لري، زه فکر نه کوم چې یا هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تک د پاره زړه شي کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی، پرون په کابل شاد کې پر یو تلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېد. شه دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي. که په یوازې دې دی باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې د غلا غدی او د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي. نه، دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیرو خریلو، د ژیرو پریښودلو حق ونه لري، د خپل خوښې د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دې لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي، دوی خو وایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړوو، وجې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راسي یا د نړیوالو پام ورواړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړی او کمیسون خلک را غواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی؟ د خلکو درا بللو لپاره زده متخصصې به مشري کوي. کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو ورستلی وای چې هغه طالب نه وای، ملا نه وای، د یو اغه ناراض دي د ناراضیانو له جملې څخه دا خو بد له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناس وي یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای.
سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سوندو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي؟
باید دوی په خپل حکومتداري باندې فکر وکړي، دوی باندې لا خپل پاره قدرونه چې دی هغه ته ارزښت ورکړي. ځوان نسل چې ماستری او ډاکټورا لري هغه راوغواړي، دا کورونو کې چې عمل ناستي دا ځل نن کما ته زمينه د دې مسایده شي چې زما امنیت هم مسوم دی، ما ته څوک څه نه وي. لا کل زه ته تفریحي برنامه هم نه غواړم، تفریحي دغه هم نه غواړم، فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ تر څنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم. یعنی ځوان نسل ته د ارزښت ورکړ شي، د دې موضوعات نه تیر شي، د بیان ازادۍ ته ژمن شي، مکاتب باندې فوکس وکړي، په حکومتدارۍ باندې فوکس وکړي. په زمن کې د دې په لوګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري یا کم یعنی داسې خپ وړتیا نه لري توانۍ لري هغه جدا کړي، د دې تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي ځوان نسلونه چې پاتې دي هغه دې راوړي، هغې نه د استفاده وکړي. مثلا د پولیسو ښه ځوان کدرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړي دي، په بارانی مملکتونو کې زده کړې کړي دي.
افغان صاحب یو څو دقیقې لرو، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کومو تغیراتو ته غاړه کېږدي؟
طالبانو ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی، هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي، هغه قانون باید دی جوړ کړي او د قانون لاندې خپل کسان دې تجمن کې چې هغه قانون ومني. هغه قانون کې په هر ډول باندې فیلال افغانستان بغیر قانونه چلیږي، دا یو مسله ده. دومه مسله دا ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده. مشروعیت اخیستل د مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي، یا په ریفرندم اخیستل کیږي، یا په انتخاباتو. ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته. طالبان باید جرګه راوغواړي، باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو یعنی د بیلابیلو فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي، او دا جرګه ژر تر ژره څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی، د بیان ازادي په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادي نه وتښتي یا د بیان ازادي دی خفا کی. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت وکړي. طالب باید لغچ اخیستلو ته خلاص واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته ترشا، دا خو سار بیرته دا پلا اوړي، دا خو پر حالات کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې بدای تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه چې کېدلی په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا ځي ځینې لږ لري، ځینې ډېر لري، ځینې په میاشتو لري. اوس له بده مرغه لیته دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستلې په کار دي. او بلکې دوی په د خپلو خلکو د خلکو د شکایاتو مخنیوي کوي. هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای. امر بالمعروف وای چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیرې پرېږدئ، او دوی ته لرګی پسې راخستی وایي ترټې له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړي دي، خلک یې ډېر بد ترټلي دي. دا خو راډیو ته د خدای مخلوقي او مطلب دا دی که طالب خپل بقا غواړي، طالب په ځان کې تغیرات راولي، ولس ته به ونډه ورکوي، زده کړې به آزادوي، دغه چاخیستنو به مخ اړوي، او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي، دا هغه په څیر باندې نظام به جوړوي. او که دوی تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي، نو د طالبانو نظام نشي چلېدلی. دا به نسکوري.
ډېره مننه د ځوان فکر اونیز پروګرام او ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمانه و سیاسي فعال نصیر اخترزای، دغه راز ژورنالیست میرویس افغان. اوریدونکو مننه چې دا پروګرام یې را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
موتی اجبندو بموتی سرگی اوزلو موتی